درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د یو راپور پر اساس ولسمشر غنی د امریکا له ولسمشر غوښته چې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه ونه باسي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل د خبرونو وروسته دراوړو. لومړی د دې سات خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د امنیتي ځواکونو تشکیل نه دی کوم سوی او د دې هیواد هیڅ ستراتیژیک سیمه د وسلوالو طالبانو په لاس کې نه ده. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال منشي د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د وروستي بیان هرکلی کړی دی. او د امریکا او چین مرکچانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتنۍ تجارتي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل کړې. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د امنیتي ځواکونو تشکیل نه دی کم سوی او د دې هیواد هیڅ ستراتیژیک سیمه د وسلوالو طالبانو په لاس کې نه ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی دا خبرې نن د امریکا د حکومت د یو نوي رپورټ په جواب کې کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې د ځانګړي مفتش دفتر په یوه رپورټ کې چې تازه خپور شوی ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر د کمیدو په حال کې دی. د امنیت ستونزې زیاتې شوې او د طالبانو خپل نفوذ تقریبا ټینګ ساتلی دی. په رپورټ کې چې د پنجشنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې شوی سیګار ویلي چې د افغانستان حکومت اوس 45% ولسوالۍ په لاس کې لري یا نفوذ ورباندې لري چې تیر کال د اندازه 45% وه. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
فقط چیزی که ما تایید میکنیم 19 ولسوالی است که دقیق در اختیار دشمنان مردم افغانستان.
موجه وازی تایید او چی 19 ولسوالی در افغانستان در خلکو در دشمنان پلاس که نور پر طول و خور بندی در افغانستان در اسلامی جمهوری واک چلیشیم. په دې اړه به وروسته په خبرونو کې نور جزئیات درته وړاندې شي. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان نن د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د وروستۍ وینا هرکلی کړی دی. اسوسییټډ پرس پرون د وسلوالو طالبانو د یوه ویان د سهیل شاهین له خولې وویل چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د ټول واک چلولو غوښتنه نه لري. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال منشي ازادي راډیو ته نن وویل چې پرمختګونه د خوشبینۍ وړ دي خو طالبان باید خپلې خبرې په عمل کې ثابتې کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري په استول شوي لیک کې مطرح شوې اندېښنې پر ځای دي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د دوی په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل به ناوړه عواقب ولري. د افغانستان جمهور رئیس د رپورټونو پر اساس د سه شنبې په ورځ ډونالد ترامپ ته یو لیک استولی او د رپورټونو پر اساس غوښتنه یې کړې چې د ځواکونو په ایستلو کې دې بیړه نه کوي او ټول عسکر دې په یوه ځای نه باسي. د جمهور رئیس غنی دا لیک د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه ډیپلوماتي الیز ویلز ته سپارلی دی. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د تروریزم د ځالو جوړولو غوښتونکي دي او له دې امله د امریکا له ولسمشر توقع لري چې د ښاغلي غنی اندېښنو ته مثبت ځواب ورکړي. تکر سوی چې جرمني، فرانسا، بریتانیا، ایران ته د مالی بهیر یو داسې میکانیزم جوړ کړی چې پر ایران د امریکا لګیدلي بندیزونو څخه سرغړاوی نه وي. دا هڅه د دې لپاره ده چې له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي تړون وساتل شي. تمه ده چې دا میکانیزم به نن نافذ شي او هغو اروپایي شرکتونو سره به چې ایران کې قانوني کاروبار لري مرسته وکړي څو په ایران کې د خپل کاروبار لپاره د اموالو د راکړې ورکړې تاکتیکونه وکاروي. پر دې پلان له اوږدې مودې راهیسې کار کېدم. خو اوس جرمني خبري اژانس ویلي دا میکانیزم تیار دی چې عملي شي او پر هغو برخو به متمرکز وي چې د امریکا د بندیزونو هدف نه دي. د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتنۍ تجارتي کړکیچ ته پای ته رسولو لپاره په خپلو کې بیا خبرې پیل کړې دي. د تجارتي کړکیچ د دواړو هیوادونو اقتصادونه ورسره تړلي مارکیټونه متاثره کړي دي. د دواړو لورو هیئتونو د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. دا خبرې د امریکا د تجارتي استازي رابرټ لایتزر او د چین د هیئت چې مشري یې لیو هی کوي ترمنځ د بحثونو یو تازه دور دی. دواړه لوري په خپلو کې د سوداګریزې جګړې د نوې ورځنۍ متارکې څخه چې په ډسمبر کې اعلان شوې وه یوه میاشت وخت لري چې په خپلو کې جوړجاړي ته ورسیږي. که چیری دا خبری نکمی شی امریکا با دا چین څخه د 200 میلیارد ډالر پرزشت پا وارده دونکو تولیداتو دا ماش دا دوی منیتی څخه گمرکی مالیا دو برابر زیاد کمی. اقتصادی چارو کتون که ویره لری چه دا امریکا دا اقدام با دا نری پا اقتصاد که لوی گردوردی را منسته کلی. او پا رو پاکی دا بشرین حقونو محکمه با نن لروسیه دا گرجستان دا وگرو دا اخراج پر پیشه چه پا 2016 میلادی کال که شوی واخ پلا و روسته پریکلا اعلان کلی. گرجستان دا کوي چې د روسیې چارواکو په هغه هیواد کې د میشتو ګرجیانو د توقیف او د هغوی د اخراج لپاره ځانګړې پالیسي عملي کړې وه چې د بشري حقونو په اړه د اروپایي اتحادیه کنوانسیون یې تر پښو لاندې کړی و. د اروپا د بشري حقونو محکمې په 2014 میلادي کال کې په دې اړه په حکم کې د ګرجستان ادعا تایید کړې وه، خو روسیه بیا د استیناف غوښتنه کړې وه. د ګرجستان حکومت وایي روسیه د 2016 میلادي کلونو ترمنځ د 4600 ګرجیانو د اخراج حکم صادر کړ او تر 2300 زیات ګرجیان نیولی او اخراج کړیو.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 صفه په لوی ښارونو کې اوریدای شي. د روان خبرونه په دوام کې نیویارک ټایمز وای ولسمشر غنی د امریکا له ولسمشر غوښتي چې خپل ټول ځواکونه ونه باسي.
د افغانستان حکومت د درې میاشتو راهیسې په دې باندې کار کوو چې څنګه کولی شي امریکا ته قناعت ورکړي چې د جنګ لګښت کم کړي په افغانستان کې.
د چارو ځینې کتونکي د واک د نه انحصار کولو په اړه د طالبانو وروستی دریځ ښه بولي.
وخت دې رسېدلی چې طالبان او د افغانستان حکومت او نور سیاستول یو بل سره لاس یو کړي او د پردیو فرمایش نه پرته افغانستان د آینده لپاره تګلاره غوره کړي.
په یو بل راپور کې به د مارکیټونو د پرلپسې اور اخیستو له کبله د دوکاندارانو شکایت واوري. د طالبانو له لوري د جوزجان او بلخ ترمنځ د ګاز د نلیکې د ویجاړي دوله کبله د مزار شریف د کودو برق فابریکه له کاره لوېدلې. د ازادي راډیو د ولسمې کالیزې په مناسبت د څو تنو پیغامونه خپرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ماشومان لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غراس کور کلی اوریدای شي. راپوښو لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ډونالډ ترامپ ته په یوه استولي لیکي له نوموړي غوښتي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ونه باسي. دغه لیک او د ښاغلي غني غوښتنې په افغانستان کې له بیلابیلو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي دې لیک ته په اشاره چې جزئیات چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپاره کړي دي، د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د دوی د لوړ لګښت په اړه د افغان ولسمشر اندېښنه پر ځای بللې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري ډونالډ ترامپ ته د استولي لیک محتوا ته په اشاره سره وایي چې د ښاغلي غني غوښتنه پر ځای ده او تر یو وخته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور اړین دی. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ژر وتل به ناوړه عواقب ولري. ښاغلی صدیقي وایي د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان وضعیت ته په پام سره د محمد اشرف غني غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
ولسمشر چې کوم لیک استولی ترامپ ته د خارجي نیرو په افغانستان کې د دې اوسېدل ته یو موقت وخت پورې د افغانستان د خیر لپاره کار کوي ولې د لپاره چې موږ هم سیمه ملکونه دا غوړي چې دوباره باید افغانستان د توریزم لانه وګرځي. نو په دې اساس باندې غوښتنه مو ده ترامپ نو دا چې ده
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له لوري د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د استولي لیک جزئیات خپاره کړي. په دغه لیک محمد اشرف غني له ښاغلي ترامپ غوښتي چې ټول ځواکونه دې له افغانستانه نه باسي، بلکې کولای سي د دغه ځواکونو شمیر تر 3000 سرتیرو راکم کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د دغه لیک په استناد لیکي دغه لیک د سه شنبې په ورځ د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز ته سپارل شوی او افغان ولسمشر په لیکې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو کلنۍ لګښت به تر 2 میلیارد ډالرو راکموي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور چې د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو هم خپور کړی، په دې اړه راغلی چې ښاغلی غنی د ټولو ځواکونو له وتلو ویره لري. د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه خوشحال خلیل په دې اړه وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ډېره اقتصادي لیدلوری لري او تل دا نظر موجود دی چې مبادله له افغانستانه په یو ځل د نړیوالو ځواکونو وتل به امنیتي تشه رامنځته کړي. ښاغلی خلیل وایي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د لاسلیک شوي امنیتي تړون په اساس ولسمشر غنی دا حق لري چې له امریکا سره دا ډول مسایل شریک کړي.
ټرمپ ته مالی مسایل ډېر مهم دي، نو د افغانستان حکومت د درې میاشتو راهیسې په دې باندې کار کوو له امریکایي مقامات سره. زما د معلوماتو له مخې چې څنګه کولای شي امریکا ته قناعت ورکړي چې د جنگ لګښت کم کړي په افغانستان کې، تعداد د عسکرو هم کم شي او بالاخره به په دلته غټ تشه سده په اوږد مهال کې نه رامنځته کیږي. دا خو د افغانستان د ولسمشر حق ده چې امریکا سره استراتیژیک تړون پاړه باندې وسره وږي.
امریکا دا مهال په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا څوار لزر سرتیری لري، خو داسې اندېښنې مطرح کیږي چې له طالبانو سره د سولې د توافق په صورت کې به په یو ځل ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او ممکن دغه هیواد یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ولاړ شي او افغانستان به له بدمرغۍ سره مخ شي.
ویل کېږي چې د امریکا ولسمشر ته د افغانستان د ولسمشر دا لیک وروسته له دې استول شوی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ وشو. له دغو خبرو وروسته طالبانو په یو پیغام کې ویلي چې د واک د انحصار لټنه کوي. د چارو ځینې کتونکي د وسلوالو طالبانو دا دریز شبولي او هرکلی کوي، خو وایي چې طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. د وسلوالو طالبانو یو ویندوی تیره ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په استولي پیغام کې ویلي چې دوی د واک په د انحصار په لټه کې نه دي. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې وابري. متاسفانه چې د تخنیکی ستونزې له کبله دا راپور دا شیبه چمتو نه دی، خو په همدې ارتباط یو بل راپور هم لرو چې دا راپور د فیروزی عزیزی ده او د کابل د منډوی د سراسری شورا د مسؤلانو او یو شمېر دوکاندارانو د هغو څرګندونو په اکړه ده چې وای په سوداګریزو مارکیټونو کې د اورلګیدو له کبله دوی ته سخت زیانونه اوښتي دي، خو اطفایه په لازم وخت کې اقدام نه کوي او له دې کبله د دوی تاوانونه زیاتیږي. د راپور جزئیات فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اطفایې او پیښو ته د رسیدنې ریاست چارواکي د اطفایې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د هڅو خبره کوي، د کابل د منډوي د سراسري شورا مسؤلین او یو شمېر دوکانداران د غورګان د اورلګیدنې د پیښو په مهارولو کې بې وسي بولي. د کابل ښار د منډوي د سراسري شورا مشر حاجي سکندر د پنجمې په ورځ په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل په سوداګریزو مارکیټونو کې وروستیو اورلګیدنو سوداګرو ته په میلیونونو ډالرو زیان اړولی، خو حکومت د اور د مهارولو لپاره لازم امکانات په واک کې نه لري.
مردم خسارمن شده، مردم د مشکل است،
خلک زیانمن شوی. هیله من یو چې حکومت پام وکړي. په سلګونو مارکیټونو کې دور لګیدنې پیښې شوی، خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه کړې. اوس چې کومې اطفایې لرو، کارکونکي یې خپل زیار باسي، خو د اطفایې پایپونه زاړه شوي. له دویم پوړ نه پورته اوبو ته فشار نشي ورکولی او موږ ته په درد نه لګېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې د کابل ښار په منډوي کې د میلاد په نوم په یو سوداګریز مارکیټ کې اور لګېدلی و چې د دوکاندارانو په خبره نږدې 400 دوکانونه پکې سوځېدلي او میلیونونه ډالر دوی ته زیان اوښتی دی. د دغه مارکیټ یو شمېر دوکانداران حکومت د اور لګېدنې د پیښو د مهارولو په برخه کې پړ ګڼي او وایي چې د زیانونو په پور ورکولو کې دې له دوی سره مرسته وشي. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل ښار په منډوي کې دغه شان پیښه رامنځته کیږي، بلکې د دې وړاندې هم د دغه منډوي په یو شمېر دوکانونو کې اور لګېدنې شوی وی چې له امله یې دوکانداران ته د پام وړ زیانونه اوښتي دي. په روان کال کې د کابل ښار په تیره بیا په سوداګریزو مارکیټونو کې ګڼې اورلګیدنې رامنځته شوې چې په سلګونه دوکانونه پکې وسوځېدل. په میلاد مارکیټ کې د اورلګیدنې تر پیښې د مخه د کابل په نادر پښتون واټ او د غشان عبدالحق څلورلارې کې هم د اورلګیدنې پیښې رامنځته شوې وې. په ډیری دغو اورلګیدنو کې دوکانداران حکومت په تیره بیا د اطفایې مسؤلین پر ګڼي او انتقاد کوي چې اطفایې ناوخته رسیږي، اور نشي مهارولی او لازم امکانات په واک کې نه لري. له دې سره د کورنیو چارو وزارت د اطفایې او پیښو ته د رسیدنې رئیس د ودانیو نه معیاریتوب، د جګړو دوام، د اورلګیدنو په برخه کې د عامه پوهاوي نه موجودیت او تړلې لارې هغه لاملونه بولي چې د اطفایې چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. مال پاسوال سید نظام الدین پاچا په دې اړه جوړ شوې خبري غونډې ته په خبرو کې ستونزې مني، خو له خلکو هم د همکارۍ غوښتنه کوي.
مشکلات هست، امکانات ما به اون شکل که
باید باشه زمون سانتیاوی سرنگی چه باید وین ندی او زو ملکرو نگوارم چه اغا سانتیاوی چه لرو گزارا پری وکلی او خپل متوجی و سو پده غشار چه طول باید وقایبی تدابیر و لرو او طول خپل مکلافیت ترسره کرو
همه ما مکلافیت خود باید انجام بتیم.
نوموړي د اورلګیدنې په اړه د عامه پوهاوي د کمپاینونو یادونه هم وکړه. خلک انتقاد کوي چې په دې وروستیو کلونو کې د میلیونونو ډالرو په ښکته پورته کېدو بیا هم حکومت په دې بریالی نه شو چې د اطفایي یو مدر او منظم سیستم رامنځته کړي او په دې برخه کې مسلکي کسان په کار وګماري. خو د اطفایي مسؤلین وایي د هغو هڅو په نتیجه کې چې روانې دي، تر راتلونکو دریو کلونو پورې به د افغانستان د اطفایي سیستم د سیمې په کچه بېساري وي او په ښو اسانتیاوو به مجهز وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
محکمه وویل چې د چارو ځینې کتونکي د وسلوالو طالبانو د وروستي دریز هرکلی کوي، خو وایي چې طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. وسلوالو طالبانو په یوه پیغام کې چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته استولی، ویلي دي چې نور د قدرت د انحصار په لټه کې نه دي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي او د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو وروستۍ سرګندونې یو سیاسي پرمختګ بولي. وایي طالبان په دې پوهېدلي چې په یوازیتوب سره او د جګړې له لارې واک ته رسېدل ستونزمن کار دی. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي د طالبانو دا دریز د سولې په برخه کې ښه پرمختګ دی او دا ډله باید نور د پردیو له فرمایشونو پرته په ګډه د افغانستان راتلونکي ته کار وکړي.
کومه څرګندونه چې طالبان د وړاندې خوښوي، یقینا دا یو پیشرفت او پرمختګ د سولې د راستو لپاره موږ یې استقبال کوو او هرکلی کوو. نو طالبان د ده په کار وشو تېرو کلونو کې دا یو دریز باید دوی غوره کړی و. متاسفانه هر دلایل چې وو هغه متاسفانه نه شو. اوس هم وخت دې رسېدلی چې طالبان او د افغانستان حکومت او نور سیاستون دوی یو بل سره لاس یو کړي او د پردیو فرمایش نه پرته یو بل سره ودرېږي او د افغانستان د آینده لپاره تګلاره غوره کړي.
د وسلوالو طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دوی په ته ډول په افغانستان کې د واکمنۍ لیوالتیا نه لري. سهیل شاهین په دې غږیز پیغام کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید افغانان تیر هیر کړي، یو بل وزغمي، نوی ژوند پیل کړي او د ورونو په څیر له یو بل سره ووسیږي. ښاغلی شاهین ویلي چې دوی داسې یو ټولنه غواړي چې افغان شموله وي او ټول افغانان پکې خپل استازیتوب وګوري. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی چې افغانستان به بیا هیڅکله د القاعده په ځاله بدل نشي. خو په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر بیا خبرداری ورکړ چې کله افغانستان امریکایي ځواکونه ووزي، طالبان به د ټول واک د اخیستلو لپاره جګړه پیل کړي. خاغلی کراکر له فارن پالیسي خبرونې سره په مرکه کې ویلي دي اوس طالبان هر ژمنه چې زلې وغوړي کوي، خو دغه ډله پوهیږي چې که امریکایان له افغانستان ووزي د دغو تړونونو د پلي کولو لپاره به کومه لار نه وي پاتې. دا په تیرو 13 کلونو کې د وسلوالو طالبانو تر ټولو نرم دریس خودل شوی دی، خو سولې ته د ممکنه تړون پاړه لا هم د ولسی جرګې او شمیر غړي اندېښنه لري او وایي چې په دې اړه د خبرو اترو پوره جزئیات باید په ډاګه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي وسلوالو طالبانو هم نور دا درکړي چې په یوازې ډول او د جګړې له لارې واک ته رسېدل ستونزمن دي. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو دغه دریز چې په خای داسې دریز نه درلود، دا یو خورا لوی خبره ده، یو مثبته خبره ده، یو لوی سیاسي پرمختګ دی په خبرو اترو کې او د طالبانو په دریز کې. ځکه کله چې یو جنگي کتله هغه د ډیموکراسۍ نه خبرې کوي، هغه د ولسواکۍ نه خبرې کوي، هغه د خلکو سره د سیاسي مشارکت خبرې کوي، د ماضي هیرول لپاره هغوی خپل پیغامونه ورکوي. دا په دې معنا باندې چې امیدواري به زیاته شي، هیلمني به زیاته شي او دغه هیلمني کول چې د سولې روان پرمختګ، د سولې روانې هڅې لا چټکی کړی او لا ګړندی کړی.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوې دي. تېره اونۍ په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ شپږ ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدي او د دغه هیواد د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې ښه پرمختګونه درلودل. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې افغانان سوله غواړي خو په تدبیر یې غواړي، ځکه د ولسمشر غنی په وینا نه غواړي په افغانستان کې پخوانۍ تیروتنې تکرار شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکې تر دې چې د ازادي رادیو د ولسمې کالیزې په مناسبت د یو شمېر شخصیتونو نظرونه در واورو، یو بل راپور هم خبرو. د میدان وردګ یو شمېر اوسیدونکو یو وار بیا غوښتنه کړې چې د دوی ولایت د میدان وردګ وبلل شي او پوهنتون دی د ولایت مرکز میدان ښار ته ولېږدول شي. په دې اړه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي دولت ته ګواښ کوي کې غوښتنې د رواني میاشتې تر شلمې نیټې پورې ورته پوره نه کړي، نو د ولایت مقام تر څنګ د ټولو دولتي ادارو دروازې به وتړي. له دولت سره به پریکون اعلان کړي او نه به هم پراتلونکو ولسمشریز ټاکنو کې برخه واخلي. یادو خلکو دغه ګواښ ولایت مقام ته تیره ورځ نه وخته کړي دي. د دې غوښتنې دا دي چې د دې ولایت نوم دې په ټولو رسمي چارو کې میدان وردګ ولیکل سي. د دغه ولایت پونتون چې اوس په سید آباد ولسوالۍ کې رغول کیږي په مرکز میدان ښار کې دی ورغول سي، او په ولایتي او مرکزی ادارو کې د یاد ولایت خلکو ته برخه ورکول سي. دی وایي ځکه یو ځل بیا دولت ته ګواښ کوي، ځکه د دې په خبره چې مرکزی ادارې پر خپلو کړو ژمنو وفا نه ده کړی او دی تیر باسي.
ولسمشری مونای څخه یا د ارک څخه مونږ ته دوازله حیات راغی او دغه حیات خپل گزارش تر ریاست جمهوریت پرې ورسوه. خو متاسفانه چیزی نه کړی په اورګنهای محل کې او یا هم بار کې نه غوړي چې زموږ دغه غوښتنه دي مونږ ته بیرته راکړل شي یا د مونږ د غوښتنو په اړه د خپل برخلیک وټاکي. خو مونږ بیا هم یو ځل بیا دا چې د والی په میدان وردګو کې مسؤل دی او د مرکزی حکومت یو استازی دی، مونږ دته ځکه د اعتراض په اړه ورغلو چې تر څو د مونږ تیرې غوښتنې تعقیب کړي.
دغه رواني میاشت تر شلمې نیټې پورې جناب والي صاحب ته وخت ورکړی دی چې دغه ستونزه حل کړي، په دغه دوه برخو کې د دغه ولس ستونزې تر حکومت پورې ورسوي.
له دې سره د یاد ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم ورته غږ پر دولت کوي او ورته ګواښ کوي دولت ته. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وته کازادي راډیو ته داسې وویل:
شورا غبرګون غوښتنه دغه ده په مرکزی حکومت محلي اداره دغه ده چې اول د خودي ولسونو خپل حق ده او ولسونو په دې باندې سره سلا مشوره راځي. ولسمشري دې ټاکنې دی اول په میدان وردګ ولایت د دې کې بار خوانه خلی کده مسائل حل نشي.
د ولایت مقام مسولین بیا هم د پخوا په څیر وایي چې د یادو اعتراض کوونکو غوښتنې تر مرکزی ادارې رسولي او په خبره هیڅ پر کولې د دې تر واسپورت خبره ده. دا دغه ولایت د مطبوعاتو مسول محیب الله شریف زوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو دا د احیات صلاحیت دی، نو چې احیات دی اوس هم کار کوي مرکزی دولت صلاحیت دی.
په نموړي ولایت کې شپږ میاشتې وړاندې په همدې هدف سلګونه کسانو د اعتراض خیمه وهلې وه.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. د ازادي راډیو ولس کله نشو ولس کاله په خوا د جنوري په 10 نیټه د ازادي راډیو خبرونې پیل شوه. په دې مناسبت یو شمېر شخصیتونو د ازادي راډیو د خبرونو په اړه نظر څرګند کړي او د ولسمې کالیزې په مناسبت مبارکي ویلې ده. لومړی په ناروی کې د افغانستان د سفیر شکرې بارکزی پیغام اورو:
قدرمن او زړه ته رانیستې د ازادي راډیو ترنو همکارانو او اوریدونکو، زه غواړم تاسو ته ستاسو کلیزه ولس کلنۍ کلیزه چې ټول په محبت، اخلاص، شفقت د افغانستان د خلکو د ویښولو او د هغوی غږ لپاره خپل وخت وقف کړی، مننه وکم. زه په تاسو باندې ویاړم، تاسو په همکارۍ باندې ویاړم او دا هم غواړم تاسو ته په ډاګه کوم چې زه ستاسو د رادیو مینوال یم. د دې تر څنګ چې ستاسو رادیو سره مې تر خپل حد وسه پورې پوره همکاري کړې ده. په دې باندې ویاړم چې په افغانستان کې حداقل داسې یو ښکلی رادیو شته دی چې هر افغان هر چیرته په هر ولایت کې د هغه خبرونه اوري، خپل برنامې پکې ویني.
اوس هم د خوست والی ښاغلی حلیم فدایی پیغام
دی. ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ژورنالیستانو د دوی مسؤلینو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. د ازادۍ رادیو د افغانستان او د سیمې د ولسونو د ستونزو په رابرسیره کولو او همدارنګه هغه له چارواکو سره په شریکولو کې بنسټیز رول لوبولی دی. موږ د دوی د دغه رول عمله ترې مننه کوو. ازادۍ راډیو نه یوازې چې د خبر په شریکولو کې، بلکې حکومت مسؤلینو ته یې د بشر د حقونو، د بیان د ازادۍ، معلوماتو د لاسرسي او نورو اړینو برخو کې بشپړ بېطرفه او متوازن معلومات وړاندې کړی دی. موږ ورته بریالیتوب غواړو.
د چارو کارپو انجینیر متی الله خروټی هم د ازادۍ رادیو د کالیزې په مناسبت پیغام لري.
زه انجینیر متی الله خروټی، زه چې دا تیر اتلس کاله دغه رادیو اورم، منظم یې اورم، حتی سیاسي بحثونو کې ګډون کوم. دریافت مې کړی چې د ازادۍ رادیو ژورنالیستان تر وسه هڅه کړی چې پر وخت خبرونه او دقیق راپورونه برابر کړي او نشر ته وسپاري. د ازادۍ رادیو په نشراتو کې هر شی چې د نورو رادیوګانو او آژانسونو سره توپیر لري، هغه دا البته زما په نظر په خبرونو کې دقت او بېپلوي ده، او په مرکو کې د درناوي اصل نه او نرم او معتدله ژبه په کار اول ده.
اوس هم د ښاغلي فضل کټوازي پیغام او ښاغلي کټوازي په استرالیا کې افغان ډیپلوماټ دی.
د استرالیا څخه زه فضل کټوازی د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د دې رادیو کلیزه د زړه له تله مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې ازادي رادیو به په رسنیز ډګر کې د تیر په څیر نور هم غښتلې او پیاوړې شي.
ډاکټر محب زغم تکړه لیکوال دی، د پیغام به هم سره واورو.
سلامونه او خیچاری، زه محب الله زغمیم. د ازادۍ رادیو ولسمه کلیزه د ازادۍ کارکونکو او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دغه رادیو شخصا په ما باندې چې کوم اثر کړی دی، ما به مخکې له هغې نه چې لیکوالي پیل کوم، د دې رادیو په شګو کې چې نه ادبي خپرونه اورېدله او ځینې شیان مې ورنه زده کول د ادبیاتو په اړه، او ډېر خوند به یې راکول چې یو وخت کې دا مې ستره هیله وه چې زه هم په همدې خپرونه کې د میلمه په حیث ګډون وکړم او داسې هنر ولرم چې په هغې باندې خبرې وشي. نو زما په لیکوالۍ کې د ازادۍ راډیو د ادبي خپرونو لاس دی، او بلاخره دغه حال ته ورسیدم. او بله مسله دا ده چې
د لیکوالي او ژورنالیست شریفی شریف پیغام هم واوري.
سلامونه، زه شریفه شریف یم. د ازادي رادیو په ډیرو لومړیو پړاوونو کې زه خبریاله وم. یو شی چې مې هیڅ نه یریږي او ډیر راته به ارزښت دی، دا ده چې ازادي رادیو د خپرونو لارې ما د افغانستان د ډیرو لریو کلیو او ښارونو خلکو په تیره ښځو سره اړیکې پیدا کړې. د دوی خبرې مې واورېدې. زما د ژوند تر ټولو ښې خاطرې همدغه دي. یوه خاطره مې دا ده چې د خلکو د اتلی خپرونه مې جوړوله. خپرونه دا وه چې خلک به د خپل کلي یا منطقې اتل نوماوه، یو څوک چې ډیر ښه او وطنی کار کړی وي. په هلمند کې په یو ښار کې چې نوم یې رانه هیر دی، یوه کونډه ښځه وه چې په خپلو پیسو یې پول جوړ کړی و خلکو دپاره. دا مې هیڅ نه هیریږي. موږ چې ازادۍ راډیو کې وو، د خبریالانو تر منځ ملګرتوب و، ټول سره ډیر خواږه ملګري وو. دا ځکه چې ارمانونه مو یو و. موږ ټول غوښته چې وطن جوړ شي، آباد شي افغانستان، او د خلکو غږ زموږ له لارې پورته شي، خپور شي. نو هیله ده چې همدا ارمان وڅم د خبر یالانو په زړه کې ووسي او په همدې ارمان رادیو خپرونې ولري.
د لیکوال او د چارو د کتونکو نجیب ننګیال پیغام هم واوري.
ازادي رادیو له کوچنیوال یا ورم تلیه په بیطرفانه ډول په وخت او کره معلومات خلکو ته رسولي. سیاسي، ټولنیز او تفریحي برنامې د خلکو د نفس سره سم دي. هیله لرم چې دوام وکړي او خلکو ته د معلوماتو پر رسولو کې تر ټولو مخکې اوسي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. اوس به فرشته جرالزی درته وایي د دې سات لنډ خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان نن د سولې په اړه د وسوال طالبانو د وروستۍ وینا هرکلی کړی دی. اسوسییټډ پرس پرون د وسوال طالبانو د ویاند له خولې ویلي و چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د ټول واک چلولو غوښتونکي نه دي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي ویلي طالبان باید خپلې خبرې په عمل کې ثابت کړي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ ولسوال وایي چې د زیاتې واورې د ورېدو له امله د ډېرو کلیو لارې بندې شوې دي. نورقه سامی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دوی د ستونزې د حل هڅه کوي خو ډېر خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. اروپا کې د بشري حقوقو محکمه به نن د روسیې څخه د ګرجستان د وګړو د اخراج پر پیش چې په 2016 میلادي کال کې سوی وه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د ګرجستان حکومت ادعا کوي چې د روسیې حکومت دا کار په عمدي ډول او د یوې هماهنګې پالیسۍ پر اساس کړی دی. د ګرجستان حکومت ادعا کوي چې روسیې د 2016 او 2020 میلادي کال ترمنځ د 4600 ګرجانو د اخراج حکم صادر کړی و چې د اروپا د بشري حقوقو پر کنوانسیون تیری کوي. روسیه مخکې په دې اړه د استیناف غوښتنه کړې وه. د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتنۍ تجارتي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره خپلو کې بیا خبرې پیل کړي دي. که چیرې دا خبرې اترې ناکامې شي، امریکا به د چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت په واردېدونکو تولیداتو د میاشت په دویمې نیټې ګمرکي مالیه دوه برابره زیاته کړي چې د یو شمېر اقتصادي څارونکو له نظره د نړۍ په اقتصاد کې لویه ګډوډي رامنځته کولای شي. او ټاکل شوی چې جرمني، فرانسا او بریتانیا ایران ته د مالی بهیر یو داسې میکانیزم جوړ کړي چې پر ایران د امریکا لګېدلي بندیزونه څخه سرغړاوی نه وي. دا هڅه د دې لپاره ده چې له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقه وساتل شي. تمه ده چې دا میکانیزم به نن اعلان شي.
ټاکل شوې ده چې جرمني، فرانسا او بریتانیا ایران ته د مالی بهیر یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې پر ایران د امریکا د لګیدلو بندیزونو سرغړونه ونه کړي. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در واورو، سپورتي خبرونه واورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون په 2019 میلادي کال کې د ډیرو لوبو د ترسره کولو لپاره په پروګرام جوړولو کار پیل کړی. د فوټبال فدراسیون څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې فدراسیون د پروګرام د جوړولو د جلسه 13 ورځ لاغي ورسته وکړه چې د فوټبال فنی مرسیال ته لوی څارنوالۍ د کار د دوام اجازه ورکړه. فدراسیون وایي اوس مهال دوی په دې کار کې چې د فدراسیون بودیجې ستونزې حل، ملي لوبډلې ته سفرونه برابر او په ولایتونو کې ډیرې سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا د نوي کال پلان له هغې وروسته له ځنډ او خنډ سره مخ شو چې د نجونو د فوټبال په خانې لوبغاړي د فدراسیون په مشر د جنسي زورولو تورونه پورې کړل. د افغانستان لوی څارنوالۍ د څېړنو په خاطر د فوټبال فدراسیون د رئیس په شمول د جنو مشرانو وظیفې وځنډولې، خو څارنوالۍ تېره اونۍ د یوسف کارګر څخه دا بندیزونه لرې کړل. د افغانستان د سکی ملي لوبډله په پاکستان کې د سیالیو د ترسره کولو لپاره هغه هیواد ته رسیدلې ده. د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل د سکی دا سیالي د پاکستان په سواد کې ترسره کیږي. د نوموړي په وینا سیالي له تیرې ورځې راهیسې پیل او د فبروري تر څلورمې نیټې دوام کوي. د سکی فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د اتو هیوادونو لوبډلې ګډون کوي. فدراسیون وایي د افغانستان لخوا په تللې ډله کې 15 لوبغاړي او یو روزونکی شامل دی. او وروستۍ خبر دا چې د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ لوبه کوربه هیواد نیوزیلند وګټله. دا لوبه چې نن د هاملټون په لوبغالي کې ترسره شوه کې لومړی بیټنګ هندوستان وکړ، خو لوبډله یې یوازې د دوه نوي منډو په جوړولو وتوانېده. کوربه نیوزیلند اسانه د هدف د اتو وکټو په توپیر په 15 اور کې پوره او لوبه یې وګټله. دا په داسې حال کې چې هندوستان د 5 یو ورځنیو لوبو څخه درې یې ګټلې او جام یې لال وړاندې په خپل نوم کړی دی. د دغه سریز وروسته یوه لوبه د فبروري میاشتې په 3 نیټه په پلان کې ده.
ټاکل شوی ده چې جرمني، فرانسه او برېټانیا ایران ته د مالی بهیر یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې پر ایران د امریکا د لګیدلو بندیزونو سرغړونه نه وي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
تمه کېږي چې دا میکانیزم به نن پنجشنبه نافذ سي او هغو اروپایي شرکتونو سره به چې په ایران کې قانوني کاروباري ګټې لري مرسته وکړي چې په ایران کې د خپل کاروبار کولو لپاره د راکړې ورکړې تکتیکونه وکاروي. پر دې پلان له اوږدې مودې راهیسې کار کېده، خو اوس جرمني خبري اژانس ویلي دا میکانیزم چمتو دی چې عملي سي او پر هغو برخو به متمرکز وي چې د امریکا د بندیزونو هدف نه دي. لا تر اوسه د دې پلان ډېر جزئیات نه دي په ډاګه سوي چې څه ډول به عملي کېږي. تمه ده چې نن د جنوري 1 د رومانیا په پلازمېنه بخارست کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر مهال اعلان سي. د جرمني، فرانسې او برېټانیا د دې میکانیزم یا پلان په جوړېدو سره هدف دا دی چې له ایران سره راکړه ورکړه ولري، خو په عین حال کې پر ایران د امریکا د لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوی نه وي. جرمني، فرانسه او برېټانیا د امریکا، چین او روسیې سره په ګډه له هغو شپږو هیوادونو څخه دي چې له ایران سره په 2015 میلادي کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. وروسته له هغه چې تېر کال امریکا له دې تړونه ووتله او پر ایران یې بېرته بندیزونه ولګول، دا درې اروپایي هیوادونه سخت کار کوي څو د ایران سره ترسره سوی اټومي تړون پر ځای وساتي. چارواکي وایي اروپایي ټولنه د ایران سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د دې میکانیزم ملاتړ کوي، خو دا ټولنه پکې په مستقیمه توګه ښکېله نه ده. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې راپور ورکړی چې درې سره اروپایي هیوادونو لکه جرمني، فرانسې او برېټانیا د ایران سره د راکړې ورکړې د دې میکانیزم ثبتول پیل کړي دي، څو پرته له دې چې د ایراني او اروپایي شرکتونو ترمنځ مستقیمه مالي راکړه ورکړه وسي، دوی به وکولی سي په خپلو کې د مالونو په تبادلې د تادیې لاره ولري. مخکې چې دغو درې اروپایي هیوادونو له ایران سره پر دې پلان خبرې کړې وې، ویلي وو چې په نومبر کې به یې عملي کوي، خو وروسته دغو هیوادونو پر دې هڅه وکړه چې داسې لارې پیدا کړي چې په دې میکانیزم کې پشکلو کمپنیو د امریکا د بندیزونو خطر را کم کړي. د جنوري پر 28 د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې نه غواړي ایران له دې اټومي تړونه ووځي او یو ځل بیا د خپلو یورانیمو د بډاینې چارې پیل کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات rfeerl@org.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، پولیو یو داسې ناروغي ده چې په ماشومانو کې تلپاتې معیوبیت رامنځته کوي، نو ځکه پکار ده چې په 2 واکسین سره ماشومان له دې ناروغۍ څخه وژغورل شي. نن په همدې اړه غږیږو له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د پولیو د له منځه وړلو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤول میرجان رسختی. په پیل کې ورته پوښتو چې
اوس تورخم په لاره ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي، په خوا کې لویانو ته هم، هغه کسان چې دې خواته افغانستان خواته راځي او بیرته پاکستان خواته ځي، دغه پروګرام مو څه وخت پیل کړ او څومره ګټور ده؟
منګه د ننګونو په اساس باندې چې منګه کوم ځای کې کوم ننګونو سره مخ یاستو، ننګونو ته رسیدې په خاطر باندې یو لړ اقدامات او پلانونه منګه نیولی. دغه ترڅنګ دغه موضوع چې تاسو یاد کړل د تورخم، دغه تورخم او په قندار کې هم د کوټې په لار باندې منګه په حساب دوه د لیزه په نام د کاریډور یادې و چې ته خلکو تر منځ ته ګوراتک زیاتې د افغانستان خلک پاکستان ته، پاکستان راځي افغانستان ته، او دغه دواړو خواو کې دلته د ماشومان او دغه ویروس شتون لري ماشومان د دې ویروس ته خطر سره مخ دي. د تمنګ ځانګړي پلانونه نیولې دي د پاکستان د ټیم سره په ګډه باندې. غلطه مشخص پلان ده چې هر څوک په دې لار چې تګ راته کوي په هر عمر کې چې وي باید واکسین سي، او واکسین کول د هغوی بیخي حتمي او ضروري او حتی اجباري دی چې باید واکسین سي، ځکه چې د واکسین په مټ باندې موږ کولای سو دغه ویروس انتقال سرایا ته خپرېدل مهار کو، کنټرول کو. او دا پروګرام مشخصا موږ تیر کال 2023 په لومړیو میاشتو کې دا پروګرام را جوړ ک او پلان مرته جوړ ک. د دې ترڅنګ نه یوازې چې ماشومان ته واکسین وسی، موږ د عامه پوهاوي په برخه کې هم یو لړ اقدامات تر لاس لاندې ونیول. هغه رسنۍ او هغه چینلونه او هغه میډیا چې د پلو دواړو خواو ته خبرونې لري هغوی سره هم موږ یو لړ کارونه تر لاس لاندې ونیول. هغوی ته خپل پیغامونه ورته ورکړل چې دوی په دې برخه کې خبرونې ولري، او همداراز موږ یو لړ نور هغه چاپي مواد هم وکارول په څه ډول باید واکسین سي او ضروري باید واکسین سي. او هلته ټیمونه ګمارل شوي دي چې دا کسان په دې بارډرو کې چې تګ راته کوي هغوی ته باید واکسین سي.
اوس له ماشومانو سره لویان هم واکسین غوته ورکول کیږي، څنګه د خلکو برخورد کله چې تاسو کارکونکي ورځي دوی ته واکسین تطبیقي ممانعت خو بنه کوي؟
په داسې کوم جدي ننګونې سره مخ نه یو، خو خلکو ته سوالونه پیښیږي چې دا ولې واکسین دومره ولې تاکید په دې باندې دی، ولې واکسین کیږي، د دې ضرورت شی دی. عامه پوهاوي خبرونې هم لرو، او هغه ټیمونه چې هلته ګمارل شوي دي او خلکو ته واکسین کوي دوی دغه واکسین کولو د اهمیت په اړه خلق هم په هوی چې دغه واکسین منګه په دغه مخه او په دغه هدف د کسانو ته ورکو ترڅو چې د ناروغي مخنیوي وسی.
پراته له تورخم نه چالتہ ماشومان او لویانو ته د پولیو د زد واکسین ورکول کیږي. د مهال د افغانستان په کوم سیمو کې د کمپاین روان دي او ماشومان ته د پولیو واکسین ورکي؟
منګه د 2019 په لومړی ورځو کې یا په لومړی میاشت کې منګه اوس قرار لرو، او په 2019 کال لومړی کمپاین دا مهال هوز جریان لري په زینو سیمو کې. البته د دې کمپاین شروع په 13 ونی کې سیوال په نورو ساحو کې په نورو زونو کې مثلا په مرکز او په غرب او په شمال په زینو ولسوالیو کې. خو دغه مهال چې موږ تاسو سره خبرې کوو په جنوبي حوزه کې او په شرقي حوزه کې هلته کمپاینز موږ جریان لري. ماشومان ته واکسین ورکول کیږي، د 15 کالو لاندې عمر لرونکو ماشومان ته دا واکسین عملا جریان لري چې مان نه ولایت دی. د شروع د دې کمپاین په 28 د دغه میلادي میاشتې باندې پیل شو چې تر اول د فبروري میاشتې پورې نیدراتون کې ونی پښنبه پر از د کمپاین ختميږي. هلته دا کمپاین اوس عملا جریان لري.
تر دې مهاله پورې چې موږ تاسو خبرې کوم څو د پولیو مثبت پیښې لرو د کوم ځای کې دي؟
له بده مرغه منګه په 2013 کال کې نسبت د 13 کلو په پرتله باندې پیښې زیاتې لرلې. یوشت مثبت پیخیم درلودلې، دغه یوشت مثبت پیخی فقط په همدغه دوه حوزو کې وي، په جنوبي حوزه کې او په شرقي حوزه کې. او له بده مرغه په 2019 کال کې هم منګه په دغه ورستیو کې و مثبت پیخه لرله. دغه پیخه د قندهار د سپین بولدک ولسوالۍ څخه دا منګه تر راپور سو چې الته له بده مرغه یو دوه کلنه ماشومه انجلۍ په دې ویروس اخته سوه. زړه بوګنوین کې یو پیخه و، او منګه توقع دا و چې منګه وسوکولای په دې سیمو کې دا ویروس مهار کو. خو له بده مرغه هم دغه پیخه دا ښیي چې په جنوبي حوزه کې لا هم تهدید دې ناروغي شتون لري. هلته ماشومان د دې ناروغي د تهدید سره مخ دي، او دې ته اړتیا ده چې لا نور هم هلته کار وسی او فعالیت وسی، او ټول ماشومانو ته د کمپاین په هر پړاو کې باید واکسین ورسیږي.
ځینې کسان وایي چې دوی خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړایم د خو بیا هم په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي چې دا دایمي فالج ده او کله ناکله د مرګ سبب ګرځي. په دې اړه تاسو وایئ؟
ویل دا دی، او موږ تل دا خبره کړې ده چې دغه واکسین په دې شکل باندې جوړ شوی دی چې باید کمپاین په هر پړاو کې باید دا واکسین ماشومانو ته ورکړل شي. یعنی په یو ځل ورکولو باندې، حتی په دوه درې ځله ورکولو باندې هم عافیت نه رامنځته کوي د ماشومانو په وجود کې دا واکسین. یعنی د کمپاین په هر پړاو کې باید دا واکسین ورکړل شي. کچېرې د کمپاین په یو پړاو کې هم یو ماشوم دغه واکسین و نه خلی، تاسې پیږی چې په افغانستان کې ګڼ شمیر ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي او دغوی د بدن د سیستم معافیت هم کمزوری دی. دوی په یو ځل دوه ځلې باندې هم د دې ناروغۍ په وړاندې باندې نه مقاوم کیږي، یعنی معافیت نه حاصل کوي. نو باید په هر پړاو کې دوی ته ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. هر واکسین څاڅکی په هر دوره کې لکه خښته ده چې ته په یو دیوال کېږدي او یو معافیت رامنځته کوي او د یخو نور یا ګرمۍ یا د نورو آفاتو نه ځان وقایه کوي.
ځینې وخت خو داسې هم کېږي چې ماشوم ته کله واکسین ورکوي هغه استفراغ کوي، کنه بېرته د واکسین ګرځي بدن کې نه جذبېږي، یا کېدلی شي دوی سال ووسي. خو هدف دا ده چې دغه واکسین بدن کې نه جذبېږي. دغه وخت کورنۍ څه پوسي او د تاسې کسان څه مرسته ورسره کوئ سي؟
ستاسو خبره سمه ده. په ځینې مهم کېدای شي چې ماشوم کور ته لاړ سي، ناروغ وي، یا استفراغ ولري، هغه ولري، یا واکسین سم جذب نه سي، معافیت کېدای سي رامنځته نه سي. خو د دې هغه ارقام او هغه معلومات او ډیټا مونږ ته راغلي ده چې په لوړه کچه باندې مونږ داسې ارقام نه لرو چې داسې شی رامنځته سوي. تاکید په دې باندې زغ زیات دی چې حتمی او ضروري باید ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې باید واکسین سي، او په دې اړه باندې غفلت نه سي، او په دې باندې کورنۍ پوه سي چې په دې اکتفا ونه کړي چې دا پرون یا مثلا تیره میاشت ماشوم ته واکسین سوی وي، په دې میاشت کې ضرورت دې ته نشته چې باید به ماشوم ته واکسین وسي. یعنی په دې کمپاین په هر پړاو کې باید ماشومانو ته واکسین ورکړل سي.
کورنۍ ته، عامو خلکو ته ایتاس مشوره به څه چې خپل بچو ته دغه واکسین ورکي او له ډیر لوی آفات نه دی وساتي؟
ډیره ښه پوښتنه. او زمنګ اوله غوښتنه خدا ده چې راځي دغه بدمرغه ناروغي د خپل خورې څخه محو کو ورککو، او دا ناروغي خپل کنټرول لاندې راولو. په څه شکل باندې راوستای سو؟ چې ټول یو بل ته لاس ورکي او په ګډه د دې ناروغي په مقابل کې مبارزه وکړي. په څه ترتیب؟ په دې ترتیب باندې چې هر ماشوم ته د کمپاین په هر پړاو کې باید واکسین ورکړل سي. د دوی د ماشومانو د علاج او د ژغورنې لار د دې ناروغي په وړاندې باندې فقط او فقط واکسین دی.
درنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د میرجان راسه خبرې د پولیو پکړه واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یوسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاره.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا دا سکورنی مو لیدلی چې دا اولادونو د ګرځون د پایل لپاره په خپل سر تصمیم نیسي؟
دا هو جوته ده. زموږ تاسو په ټولنه کې تر ډیره هده دا ډیر کورنۍ شته دي.
د اولادونو د ودونو په تړاو د کورنۍ په خپل سر تصمیم د هغوی له پختلو پرته کوم بد عواقب لري؟
او ممکن تر اخره پورې په ډیر نور بدو پایلو چې تر ځان وژنې او تر کورنۍ پریښودنې تر بهر د تلو تر جنون او تر هر بل ډول چیز ورسیږي.
او اسلام په دې برخه کې څه حکم لري؟
که یو ځوان غواړي هغه جنۍ وي که غالق وي د آینده ژوند لپاره خپل شریک انتخاب کړي، په دې کې اسلام دوی ته واضح حق ورکړی دی چې په دې کې باید رضایت هم د جلکۍ هم د هلک وي.
درنو اوریدونکو، نن په همدې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ د لور یا زوی د پوښتلو پرته د هغوی د ګډ ژوند تصمیم نیسي. دا تصمیمونه کوم ناوړه عواقب درلودلی شي او حل لارې یې څه دي؟ د موضوع د څېړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د انساني علومو له ماستر سره مرکه هم لرو. زه حسیب الله تلاشم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
قدرمنو دوستانو، واده د کورنۍ د جوړښت پیل دی. او کله چې پیغله او هلک واده کوي نو دوی په اصل کې د کورنۍ استنې جوړوي. که د کورنۍ له پرمختګ او لوېدو سره د ښځې او خاوند اړیکو ته له دې اړخه وکتل شي نو معلومه به شي چې دا اړیکه په ښه اصولو ترسره شوې ده. په پرمختللو ټولنو کې کله چې یو هلک او نجلۍ په تفاهم سره ورسي نو د واده پریکړه کوي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې اوس هم دا دود او دستور په اکثره کورنیو کې لیدل کېږي چې نجلۍ او هلک خبر نه وي د واده پریکړې کورنیو کړې وي چې دا بیا په راتلونکي ژوند باندې ډېرې بدې اغېزې لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکي سهرا چې همداسې حالت سره مخ شوې خپله کیسه داسې راته کوي.
کورنۍ په خوښه باندې ام زما خاوند او ام ما بیا زمونږ وروسته وروسته ژوند خراب و. خاوند مې به بله ښځه وکړه. همیشه وخت به دغه پیغور به راکوو چې ته مې نه خوښېږي او ته راته فامیل کړې زه تا سره خوشحاله نه یم زه باید بله ښځه وکړم. نه زم نه ومه خوشحاله. اوس د هغې ښځې په خوښه باندې ژوند کوي او هغې سره خوشحاله دی. ما ته اهمیت دومره نه راکوي. ما ډېر زیات مشکلات ولید لکه د یو مزدوري غوندې مې ژوند تېروو. همیشه وخت به یې زما نه شکایت کوو زه یې نه خوښېږم. هغې ښځې ته اهمیت ورکوي هغې ته په خپله خوښه او په خپل هغه باندې لباس راوړي هغه راوړي موږ ته دومره هغه نه راکوي او هغه یې په خپل زړه وکړه.
ځینې وخت د کورنیو پرېکړه د اولادو د ودونو په قبال کې ښې پایلې هم درلودلی شي ځکه مور او پلار یا کورنۍ د زوی یا لور د خوشحالۍ لپاره تصمیم نیسي او داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې کورنۍ یې د دوی د واده تصمیم نیولی و او اوس خوشحاله ژوند لري. په همدې تړاو د پکتیا ولایت اوسیدونکی هدایت الله منګل روحانی داسې وایي
زما کورنۍ ماشاءالله یو روښانه کورنۍ ده. هغوی چې څه تصمیم نیسي ډېر با فکره تصمیم نیسي ځکه زما پاړم چې کوم تصمیم ونیول ډېر کامیابه تصمیم و او زم پکې خوشحاله وم. تقریبا د شلو نه پورته زما د واده نه کیږي او زه د دې واده نه ډېر خوشحاله او خوشبخته یم. ټول مثبت مسایل چې کوم دي زما په کورنۍ کې شته دي. زه خپل د کوروالې نه او د خپل اولادونو نه ماشوم مانا او د خپل مور او پلار نه ډیر خوشاله. تصمیم د کورنۍ او د کورنۍ تصمیم کو ضروری ده ولې چې دا الګ یو جلې چې کوم ځوان شي خپل په تصمیم باندې سم نه پیږي. دا چې کوم مشران د کور تصمیم نسی هغه خوشاله دي چې زما د لور یا د زوی آینده یې روښانه وي. خوشاله د کورنۍ تصمیم 100% ضروری ده.
په هنوای واده باید د دواړو کورنۍ نجلې او هلک په تفاهم سره وشي نه یوازې د کورنۍ په پریکړه او نه هم یوازې د هلک کونجلی په خوخه. باید د ټولو رضایت په نظر کې ونیول شي او د واده لامل باید د کورنۍ اړیکې پرې نشي. یعنی د واده لپاره د ځوانانو پریکړه باید د کورنۍ له خوښې او مشورې سره عملوي ځکه چې دا کار د راتلونکو ستونزو څخه مخنیوی کوي. په دې اړه د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسوی سا داسې راته غږېدلې ده.
دا خو جوته ده زموږ تاسو په ټولنه کې تر ډېره حده داسې ډېرې کورنۍ شته دي چې همدغه کړنې ترسره کوي او د عواقب یو نه دوه نه درې نه یعنی که ووایو په لسهاوو بد عواقب لري. موږ دا نه وایو چې میندې او پلرونه د انسان دپاره بد ځای لټوي. هغوی تل په دې کوشش کې دي چې ښه ځای ولټوي ښه ځای پیدا کړي. کورنۍ نه بخصوص میندې او پلرونو نه مې هیله دا ده چې په داسې یو مهم ګام کې یعنې د ودونو په برخه کې د لور او زوی رضایت باید دوی واخلي. دا شرط دی. نو که چیرې هم د مور و پلار رضایت پکې اوسیږي او هم د اولاد رضایت پکې اوسیږي سبا ته چې کوم عواقب پیښیږي په دې کې به دواړه خواوې دخیل اوسیږي. یعنی ټول پړه به په مور و پلار نه اچول کیږي.
اسلام هم په دې تاکید کوي چې د کورنیو د رضایت تر څنګ د نجلۍ او هلک نظر هم ډیر اړین دی او دا د نجلۍ او هلک مسلم حق دی چې باید د واده په تصمیم کې خپل رضایت او نارضایت څرګند کړي. همداشان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال او دینی عالم الحاج محمد یعقوب احمدزی په دې اړه داسې وایي
اسلام دین یو کامل او جامع دین ده. د ژوندانه ټول کړو وړې دا رقم تنظیم کړي دي چې په هغه کې د هر فرد د هر چا حقوق ثابت کړي دي. که یو ځوان غواړي که هغه جنۍ وي که هغه هلک وي د آینده ژوند لپاره خپل شریک انتخاب کړي په دې کې اسلام دوی ته واضح حق ورکړی ده چې په دې کې باید رضایت هم د جلکۍ هم د هلک وي. که هلک رضا نه وي یا جلکۍ رضا نه وي او مور پلار په دې باره کې تصمیم نیسي دا د دوی په هغه کې هم جفا ده هم اسلام دوی ته دا حق ورکړی ده. مساسي
خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې تاسو را بولم.
ما یې مدار څخه قیمت نه کله چې یعنی دوه نفر غواړي چې خپل شریک ژوند پر مخ بوځي نو هغوی باید یعنی هم د کورنۍ تصمیم مهم ده پکې نظر مهم ده او هم د هلکو د جلۍ.
زه رحمت الله لشکری ما د لوګر د ولایت سدین کې
نظر خدا نظر لرو چې سړی په خپل خوخه وادو کې د ډېر خوي په دې چې آینده کې ژوند خود پوښلې استاد هغه خود مور پلار نه ده.
منم سلام احمد د محمد اغي ولسوالي وسودین کیم والله خو بس پلار مور سی کوم جای ته خوخ کی بس عمل ته بس کوز د ورته کین کورنی پزرو خون هو د خنه په دی علاقه خو غو ته معلومات کی کی زدا د جکی ورته معلومی بس تا ته کوج دک
قدر منو اوریدونکو د چولې ځینی کورنۍ د زوی یا لور واده په خپل سر کوي دغه کار کومې ستونزې را ولاړوي او د حل لپاره یې څه کول پکار دي د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکارې مریم توخی د انساني علومو له ماستر استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام راړو
استاد لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې کورنۍ مثلا چې خپل لور یا زوی ته ښځه کوي یا لور ورکوي خپله تصمیم نیسي
اول خو د یو زړه عرف او سنت نه د نتیجه راپاتې ده دا زموږ په فرهنګي او د کورني ژوند په اسلوب کې یو میراثي ارزښت دی چې راپاتې دی مشران پینسرې او سپینګیري موږ ته تصمیم نیسي دا یو دلیل ده چې تاریخ کې زموږ موجود و موږ د هغې نه ځان په اسانه نسو اخیستی دوم جوړښتونو پورې خبره ده پلرونه او میندې د خپلو اولادونو سره په داسې جوړښتونو کې واقع دي چې دوی نسي کولی د خپل وظایف پرېږدي خپل رول پلار خپله وظیفه ګڼي چې خپل د زوی او د لور ممانعت وکړي یا مور هم داسې ورته انتخاب وکړي تصمیم ورته ونیسي دریم علت یو لازمه رابطه چې خبرې اترې په کورنۍ کې د پلار او مور او د خویندو د لور او د مور د ټولو ممکنه کې او خپل غوښتنې تصمیم هر څوک په معقول ډول سره ویلی وسي په ټولنه کې ډېر کم دی زموږ
ښاغلی استاد دا به خپل سر تصمیمونه د کورنۍ د اولادونو د سرنوشت په قبال کې یا د هغوی د ګډ ژوند په اړه دا کومې ستونزې لري ټولنې ته کورنۍ ته خپل انسان ته کومې ستونزې جوړوي
اول خو په ټولنیز لحاظ همدغه سنت او همدغه عرف ته موږ دوام ورکوو دا خپله یو خدا او یو دوام دی یو پیامد دی ورسره څنګه کې مونږ داس د کوڅې نش کولای تغییر وکړو مونږ داس د کوڅې تغییر ته ضرورت نسته مونږ داس د کوڅې دغه شته قالبونه مونږ ته د ژوند کافي امکانات راکوي حال دا چې د سنده ورسره څنګه کولای شي نورې منفي پایلې په خپل کرکټر باندې په شخص باندې ولري دغه کرکټر ته په کتو سره ممکن دغه کرکټر کې ډیر زیګ کرکټر وي تاوتریخوالی ته خوشونت دی خبره ولسی کې ډیر ملایم وي قرباني وي کېدای شي دوی بیل شي یو بل نه ګډ ژوند دوام ولري او ممکن تر اخره پورې په ډیر نور بدو پایلو چې تر ځان وژنې او تر کورنۍ پریښودنې تر بهر د تلو تر جنون او تر هر بل ډول دا د دغه ګډ ژوند د مور پلار د تصمیمونو په نتیجه
هغه استاد موږ د کورنۍ سره هم مرکه درلوده چې هغوی د مور پلار په خوښه باندې د هغوی په تصمیم باندې خپل ګډ ژوند شروع کړی ده خو خوشاله دي دلته بیا لڅ بولی تاسو
ټول هغه شان چې موږ په ورفو سنت کې راپات دي ټول بد نه دي تر یو ځای پورې کولای شي زړه اوسي مضر اوسي اما تر یو ځای پورې کولای شي ګټور اوسي مفید اوسي په ځینو ځینو شهرو کې حتی دا ورف کولای شي ډیر ګټور اوسي د ژوند په تصمیم باندې هم کېدنی شي ځینې ځینې برخې داسې وي چې آل د ډېر ګټور واوسي علت دا دی چې عرف کې دا کمال هم شته چې مثبتې پایلې منځ ته راوړي په ځینو ځینو شهرو کې او دا کمال هم پکې شته دی دا زیات فشار هم پکې شته چې منفي پایلې ولري مونږ یوازې منفي ته نه ګورو مثبت اړخونه هم درلودلی شو
اوس برا شو حل لارې ته چې د دې موضوع د مخنیوي په خاطر او د دغه ستونزې د حل لپاره کومې حل لارې چارې تاسې پیشنهاد کوئ
مونږ باید وشو کولای تغییر وکړو په ټوله معنا باندې څه هغه زموږ مخکنی نسل د پلارونو میندې دي څه اوسنی نسل د ځوانانو چې خپل ژوند لپاره تصمیم ونیسي مونږ د نوو اسلوبونو سره باید آشنا سو مونږ خپل د سنت او تاریخ نه باید هغه څه راواخلو کوم چې زمونږ لپاره په اوسنۍ نوې دنیا کې هم د معنا درلودونکي شیان دي
هغه استاد ته خو یو انګیزې ته اړتیا لري او دا هم باید یو کس وي چې دغه مو پوهاوی ورسوي تر دغه کسانو پورې څوک دغه کار وکړي
زه وایم په چاپیریال کې شته پیغامونه باید درک کړو مونږ ته همیشه په خپل چاپیریال کې د پیغامونو را انتقالېږي مونږ چې کله پانتونونو ته خپل زمن او خپل لورګانې لیږو په دې پوهېږو چې دوی نوې نوې شیان زده کوي دوی نوی اسلوبونه زده کوي د رابطو نوی معناداري ډولونه څرګندونه زده کوي بل ان زما خوښتنه ده چې پلرونه مې د وسی کولای یو هدف پورې تغییر وکړي هغه تغییر زه فکر کوم شوی هم دی موبایلونو تغییر راوستي تلویزیون تغییر راوستي شرایط تغییر راوستي یو څه فشار باندې تغییر راوستي اما یو څه ډیر تغییر ممکن سي مونږ د خپل ځوانانو عقلانیت او د دوی درایت احترام وکړو باید د دوی تصمیم ته احترام وکړو باید د شرایط راغلي چې د دوی پیاوړتیا تر مونږ زیاته ده باید ومنو دغه یو تغییر دی دوهم په ځوانانو کې تغییر دی دوی باید د خپل د عرف او سنت هغه مفید ګټور شان وشي کولای بیل کی او خپل اراده هم ورته درناوی ولري او تطبیق کی او سې انرژي مصرف ورسره مونږ نو سختارونه نو جوړښتونه خپل ټولنه کې خپل ژوند او کورنۍ کې باید انتقال او جوړی کو په دې کې به هم زمونږ هم د مونږ ورستای نسل هم د مونږ په خوانې نسل ځان خپل نوې ځای پیدا کی هر یو به تر ممکن ځای پورې په ډیر معقول ډول سره ژوند کولو حس او اراده او نیت او فرصت ولري
ډیره مننه کوستاک
سلام
علیکم
درنو اوریدونکو دا د دېونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه چاره.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو